لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې مزاحمت شي برکور بیم. تخنیکي چارې شمشاد زادران مخته وي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:00 په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار کوي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سره کې د امریکا متحده ایالات لخپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پاو سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی او فرانسې ګواښ کړی که د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنکړي نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات لخپل متحدانو غواړي چې د افغانستان له پاو سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما د ادارې ځانګړي استازي ریچل اولسن پرون په برکسل کې د ناټو تړون د بنسټیزو پریکړو د څانګې لغړیو سره وکتل. اولسن تر دې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل زموږ په باور د ناټو تړون غړیو ته به دا ډېره مهمه وي چې په افغانستان کې پانګونه اجاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې د ناټو غړي به له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2013 او 2020 میلادي کلونو لپاره هومره مرسته وکړي چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې ژمنې کړې وې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی. د دې کمیسن ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسن د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکي تلفات پر قانون د تیر کوونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب شکنجه او صحرایي محکمې هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالات یې کمزوري کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په تیر یو کال کې په صحرایي محکمو کې د ښځو محکومېدو د ښځو سنګسار او وژنو ته په اشاره پر حکومت غږ وکړ چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین یې مجازات کړي. نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایتي فرهنګي سلاکار او ژورنالیست محمد زبیر خاکسار وژلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پر خاکسار تیر ماښام وسلوالو د سرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې ډزې وکړې. خاکسار له دې وړاندې د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون کې د ویان په توګه هم پاتې شوی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د سلنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي چې واوره او توپان د کمیدو په حال کې دي او کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي د سالنګ لوی لاره بنن پرانستل شي. د دې ادارې مشر جنرال رجب تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ټول موټر له لارې ایستل شوي دي.
وضعیت د خکیدو په حال کې دی. زموږ اته ټیمونه د سالنګ په دواړو خواو کې په کار لګیا دي او جاده پکوي.
ښاغلی رجب زیاته کړه چې موټر او مسافر د جبل سراج او خنجان سیمو ته لیږدول شوي څو لاره پاکه شي او د لارې د پرانیستل کېدو اعلان ته منتظر وي. د جنرال رجب په وینا د سالنګ پر لویې لاره یوازې د پنجشنبې په ماښام د موټر د چپې کېدو له امله درې تنه زخمیان شوي او نور هیڅ ډول زیان چاته نه دی رسېدلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. لورانت فابیوس وایي فرانسه غواړي چې د اسرائیل او فلسطین د شخړو د حل په هدف د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په ګډون د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب وکړي. پرون د فلسطین په اړه د فرانسې د راتلونکي دریځ په اړه وضاحت ورکړل سو. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر یاز منصور له دغه دریځ څخه تود هرکلی وکړ خو اسرائیلو د فرانسې د دغه وړاندیز په غبرګون کې تون عکس العمل ښکاره کړ. هالند د امریکا د ائتلاف په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل ونډه پراخوي. هالند موافقه کړې چې خپل ونډه به د امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو کې زیاته کړي. هالند اوس مهال عراقي سرتیرو ته د تجهیزاتو په لیږلو ارزونه کوي چې داعش ډلې سره په جګړه کې بوخت دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی لمسی وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی. د نخبګانو شورا انتخابات د فبروري په 26مه کیږي. حسن خمینی 43 کلن دی او ویلي دي چې د خلکو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه یې دا پرېکړه کړې ده، خو حسن خمینی ویلي ګمان نه کوي چې د اقدام به یې نورې لارې پرانیزي. دای په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کیږي او ویل کیږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د ده زوی وویل چې شورای نگهبان د فبروري په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه دی تایید کړی. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو خبرو کې ګډون وکړي. د اپوزیسیون دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کیږي او سعودي عربستان یې ملاتړ کوي وایي استازي به یې له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ شي، خو د مذاکراتو نیت نه لري. دې ډلې ویلي چې 10 یا 15 تنه استازي به جنیوا ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیپن د مستورا سره خبرې پیل کړې. د مستورا پرون تر دې لیدنې وروسته په جنیوا کې خبریالانو ته وویل
هغو ټولو سیمو ته چې محاصره دي باید لارې پرانستل شي. لږ تر لږه 14 سیمې د حکومت او اپوزیسیون په محاصره کې دي او ډېر زور د داعش په لاس کې دی. نو ګورئ چې د سوریې خلک څومره لیوي او بلې ډلې کړېږي. په دې خبرو کې باید دې مسلو ته پام وشي.
په جنیوا کې خبریالان وایي چې د کردانو استازي نه دي ورغلي او د روسیې استازو د هغوی له حضور سره مخالفت نه دی کړی. د برازیل ولسمشر وایي د زیکا ویروس په خطرناک ډول د لاتین امریکا په هیوادونو کې د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر دیلی ماریسوف پرون په برازیل کې خبریالانو ته وویل چې د زیکا ویروس اوس یوازې د برازیل ستونزه نه ده، بلکې د ټولې نړۍ روغتیا ته یې ګواښ پېښ کړی دی.
موږ د دې ماشي پر ضد مبارزه بایلو. څومره چې دا ماشي زیاتېږي هغومره موږ دې مبارزه بایلو. نو موږ باید په دې مبارزه کې منسجم شو.
زیکا د ملاریا په څیر له یو ماشي انسان ته انتقالیږي. زیکا ویروس ښایي د داسې کوچنیانو د زیږیدو سبب شي چې کوچني سرونه لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو. ریچارډ اولسن وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې سخت و، نو باید له افغان ځواکونو سره مرستې دوام وکړي. په کونړ کې په یوې غونډه کې له داعش سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د خوست د تریزیو اولی شیرو ولسوالۍ د قومي مشرانو له غوښتنو مو خبرو.
مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د هلمند ګرش ولسوالۍ ته مو ورولو چې جګړې څرنګه د خلکو ژوند اغېزمن کړی.
کسان طالبان موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثره خلک د دې سره ډېره بد رویه اخلي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ اولسن وایي تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و، او له دې امله باید د هغوی د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي. ریچارډ اولسن پرون په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې دا خبر هم وکړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. د دې جزئیاتو تفصیل فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د اسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and you know
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال وو او له همدې امله باید موږ د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې نظر اته سو عسکر وساتي او د راتلونکي کال لپاره هم د 5500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناتو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای 8 او 9 د وارسا سرمشریزي ته پر تیاریو خبرې وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا سرمشریزي کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوجه د شیکاګو سرمشریزي په څیر د همکاري ژمنې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وویل چې د وارسا سرمشریزي کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2006 میلادي کلونو لپاره د خپل همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا سرمشریزي کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچارډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل:
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویرشته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یو اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځمه پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري غورشوي پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري چې په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن په افغانستان کې د داعش حالو څلو ته اندېښمن دی. په افغانستان کې بیا د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې چارواکو او یو شمېر قومي مشرانو د داعش په اړه په یوې غونډې کې خبرې وکړې. په دې اړه له کونړ د ساجي راډیو خبریال روح انوري راپور لري.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وای افغانستان لړډی رسخت حالات سره مخ ته دښمنان کله یو ډالر رامنځته کړی او کله بل کله یو ته د افغانانو د وژنې او زورونی فتوا ورکړي او کله هم بل ته خو هیڅ کله به هم شوم ارمانونه پوره نشي.
او خلق او قامارو چې دغه کلمې نه غلطه استفاده کوه دغه په مقابل کې جهاد راوړ تاسو ولې چې دوه میاشته یا لري دوه ورځې د پنځه ورځې ورته په اچین کې دوه ځکه وو سپینګيري په ماینو کې نه نه و د خلکو ناموسونه ځان ته نه کوي د کوم اسلام
هغه وای د داعش ډلې د پیوړتیا د پاره د کونړ په یو شمیر سیمو کې دعوت روان دي. دلته ځوانان جنگ او افغان وژنې ته هڅول کیږي خو زموږ علما او مشران چوپه خوله ناشتي.
ولی متاسفانه د موږ تاسو باندې کې یو په دی واګل کې یو په چپا دار کې په دې نوم د دعوت راوړل نه داعش ته به تا په اوته اوسې مشران ځوانان علما دولت د ملت ته جوړ دی حکومت د ملت ته جوړ دی که احساس ته مسؤلیت ونه کړي مخنیوي د نورو مسایلو ونه کړو په ګډه راز په کار نشو زه په کرګم چې خوای نه خواسته مشکلات ونه ستاروش.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وای د نورو غټو د پاره جنگي پروژې په بهر کې ډیزاین کیږي او د پلیکولو په خاطر افغانستان ته را لیږي چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د همدغه پروژو لامل په میلیونونو افغانان وژل شوی او ټپین شوی دی. یو افغان د بل افغان په سیټو پک راخسته دی.
د هر ځای په پروژه راځي او افغانستان کې تطبیقېږي دا څه پاتې ته موږ تاسو ته متوجه شو چې دا خلک څه کوي.
قومي مشر سید محبوب پاچا ول دوی له افغان ځواکونو پوره ملاتړ کوي.
دښمنه واوره چې په خوا کې جنرالو نه خوم د تر سپینګیو دا وشت ناشتي هر یو فوجي دی هر یو ټینګست دی او هر یو راکټشي دی مکه په ځان پسې مرغه پاچا و نه دې خپل بچو سره کڅو جنرالان دې کڅو افسران دې کڅو سربازان دې وګورو په دښمن په مقابل کې سپاریو او دې خپل خاور عزت بساتو او یو دشمن به ان شاء الله زار خپل څوم هدف
خلک وای کله چې په کونړ کې بهرنی ځواکونه موجود نو جنگونه او جګړې زیاتې وي. د پیج دره د مرګ درې په نوم یادېدله، خو له کومې ورځې چې بهرني سرتیری له کونړ وتلي امنیت ښه شوی او د مرګ دره هم د ژوند په دره بدله شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو ګڼو اوریدونکو په اسمسونو کې د افغانستان او سریلانکا د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو د لوبې په اړه معلومات خوشتي دي. د دې لوبې په اړه به په روانه خبرونه کې شیبه په شیبه تاسو سره معلومات شریک کړو. دغه وروستی حال دا دی چې دغه څو لحظې مخکې، یعنی یو توپ مخکې، د سریلانکا اتم لوبغاړی هم وسوځېده. 144 منډې کړې دي، اته لوبغاړي سوځېدلي دي، 43 اوور روان دی. د خوست ترزیو اولی شیرو ولسوالی اوسیدونکو وای چې په تیره نږدې یو نیمه لسیزه کې د دې ولسوالی د بیا رغونې لپاره توجه نه ده شوې. بل لور ته د خوست چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د ولایتونو ترمنځ متعادل پرمختیا ته پاملرنه نه ده شوې، خو دوی وای چې تر دې وروسته به د ولسوالیو او حتی کلیو ترمنځ په ټولو برخو کې متوازن انکشاف ته جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست سره پور لري.
د خوست د ترزی ولسوالۍ قومي مشران او ځایي اوسیدونکي وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په دې ولسوالۍ کې پاموړ د بیا رغونې کارونه او نور ټولنیز خدمتونه ندي شوي. دوی زیاتوي ولسوالۍ تر ټولو پراخه، ډېره نفوس لرونکي او پر ګڼو لویو او وړو قومونو مشتمله ده، خو پاملرنه ورته نه ده شوي. د ترزی ولسوالۍ یو تن قومي مشر جان خان وایي اوسمهال په دې ولسوالۍ کې امن ښه شوی، خلک نظام سره همکار دي، خو دوی تر اوسه په سرلی کې ساتل شوي او له هر څه بې برخې دي.
د دې ولسوالۍ نفوس له 2.5 لک زیات دی، 350 زیات کلی لري. متاسفانه ما ولی زه تاسو په ولایت کې ویلي دي چې تر اوسه پورې مونږ په سره خط کې ستر شوی یو افغانان یو، د دې خبرې بچیان یو. مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د ترزی ولسوالۍ اړوند د بابرک تانی په سیمه کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی وایي
د علم ډیر ضرورت لري، د سیاحت ډیر ضرورت لري، د سرکوټ ډیر ضرورت لري، مقصد ملی په یوستن ډیر ضرورت لري. خو مقصد وادي سوي دي په ادو کې شل بيسه د کارونه سوي، اتیا بيسه د تاس په نامه کاغذ په مخ باندې پاتې دي. نو زه عملی اقدام دي خبره غواړم.
د ترزی ولسوال جاوید جوشان هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې د نوي کال لپاره په بیلابیلو برخو کې ولایت مقام ته 240 پروژې پیشنهاد کړي او دای د خوست لوري غواړي چې همدا پروژې چې د خلکو د اړتیاو په لومړیتوبونو کې دي منزوري کړي.
ترزی ولسوالي یو ستراتیژیک سرحدي ولسوالي ده، موږ ته نه پروژې جوړ شوې دي، نه سړکونه جوړ شوې دي، نه هغه لازم مکاتب جوړ شوې دي، نه هغه بیا رغونه موږ ته شوې ده. هیله مې دغه ده چې ساکل پلان کې 240 پروژې ما پیشنهاد کړی دی، د 240 پروژې موږ ته منظور کړي. موږ اشد ضرورت دغه ولسونه، دغه د علیشیر ترزی ولسوالۍ خلک لري.
بل لوري ته خوست والی حکم خان حبیبي هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې پخوا انکشاف متوازن او د ټولو لپاره په مساویانه ډول نه دی شوی، اما د دې اداره دې خبرو ته جدي پاملرنه لري.
سی انکشاف په افغانستان کې هم دی ولایتو ترمنس او هم دی ولسوالیو ترمنس انکشاف متوازن نه و. زمنګ اراده داده او زمنګ هوډ داده سي پراتلون کې کې انکشاف به متوازن وي، او خصوصا ما دا هدایت ورکړی د سي دین اورسته به زمنګ ځانګړي توجه هغه ولسوالیو ته کیږي کوم سي دین انکشاف له نقطه نظر نه اورسته پاتې دي. نو زی په اننی توګه ایرانوم سي علي شير، صبري، باک، مساخیل، قلندر او سپيري ولسوالي به پراتلون کې انکشافي برنامه کې زمنګ لپاره ولري.
د یادونه ورده د ترزی ولسوالۍ د خوست په سوال ختیځ دوري کې پراته پراخ ولسوالۍ ده چې ګڼ لوی او وړ قومونه پکې استوګنه لري. که څه هم یاد ولسوالۍ د خوست په هغه سیمه کې راځي چې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده، خو خلک یې تل د زده کړو، بیا رغونې، کار او پرمختګ لیواله دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رډو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. تفصیل د فرشته جلال زئی پوره پورک.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکی تلفات پر قانون د تریکونکو لپاره معافیت او لمجازاتو د حقوقي خوندیتوب شکنجه او سهرایي محاکمه هغه موارد ګڼي چې په دې هواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړی دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار پرون پر افغان حکومت شغ وکړ چې د اساسي قانون د موادو عملی کولو ته خپل تعهد څرګند کړي او د خلکو حقوقونه خوندي کړي. دته ګورو
چې نوې حکومت چې راستشو د هغه ژوندیاخې اعلامیو کې پر رسمي بلاغو کې نو اوس موږ عمل ته منتظر یو چې د بشري حقوقو حراست او حفاظت لپاره د دولت مکلفیت ډېر اوچت دی او دا باید په عمل کې موکول شي چې خلکو په ژوند کې تحولات راشي. د بشري حقوقو فعالین په دې باندې مطمئن شي چې دا به شاته تګ نه کوي او پرمختګ وکړي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2015 میلادي کال په رپورت کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د سیاسي انتقال په اړه بې باوري او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا په دې هیواد کې د بشري حقوقو درناوی کم کړی دی. په دې لړ کې هتاه هغو امنیتي مامورینو ته چې پر بشري حقوقو په تیری او شکنجه کې لاس لري له مافیات کار اخیستل شوی، د ښځو پر حقوقو او ازادیو او د بیان پر ازادۍ حملې زیاتې شوی او ملکی خلک په وسلوالو حملو کې وژل شوی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رپورت هغه برخه تایید کړي دي چې د وسلوالو طالبان لوري د خلکو پر بشري حقوقو د تیرو یو یادونه پکې شوې ده. خو د ارګ خبر پاره د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان پر رپورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا کنجو او د خلکو د حقوقو د نقص پړوای چې ولسمشر غنی امنیتي ځواکونو ته فرمان ورکړی چې بشري حقوقو ته درناوی او د خلکو له حقوقو دفاع وکړي. په خبر پانه کې د ته هم اشاره شوی چې ولسمشر غنی د کورنوي چارو وزارت ته سپارښتنه کړې و چې د غیر مسؤلو وسوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي او د سیمایزو پولیسو فعالیت یوازې د کورنوي چارو وزارت په چوکاټ کې اجازه لري. د افغانستان د ولسمشر د دفتر خبر پانه د شوزو د حقوقو د وضعیت په اړه وایي چې د کابینت څلور وزارتونه یو شمېر سفارتونه او ځینې نور پوسټونه شوزو ته ورکړ سوي او د شوزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره کار روان دی. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سهرایي محاکمو کې د شوزو قتلونو، د شوزو سنگسار او په کابل کې د فرخوندی په نوم دی شوزو وژل کېدو ته په اشاره پر حکومت ژغ کوي چې د مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
آزادی رادیو د ورځې لخوا لو ترو خبرونه لري او د ماشام لخوا لو ترو آشنا رادیو اوریدل شي. کله چې یو ځای درنه جګړه غلی شي خلک څه احساس کوي؟ په تیر بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو اوازونه اوریدل کیږي، د هلمند په ګرشکول سوالي کې وسلوالو نشته او توغندیو د خلکو د ژوند خوند اخیسته، د ماهیانو د ملي لپاره جوړ شوی پارکونه خالی شکري او هر شیبه دلته هلته د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. زمو شامکار الیاس دی ګرشکول سوالي ته تللی حال را کوي.
ګریشت پر دې څه باندې 50 کیلومتر لار د موټرونو تګ را تک عادي دی، خو د نارسراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوسټو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوی بیرغونه د نامنو یو پر دې لار چې کندهار او ګریشت لشکرګا سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې دی او په کې ناست امنیتي سرتیري د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیل وختونو کې سخت نشټې هم سوي دي، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یو څو ساعتونو شته کې شاوخوا 12 وسلوالو وژل شول او نور ټپیان شول. د لشکرګا اوسیدونکو نوید نظری چې کله کله ګریشته په تفریز دي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوسټو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د نامنې فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریشک او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نشلور شوی دي او دا کار طالبانو کړی دي، دا کسان طالبان په قسم کې موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي. مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بد رویه اخلي او دې سره ډیر بد تعبیر کوي، ځکه پر دې لارې خو په ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤلین دغه مسلې ته توجه کوي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچي او دغه سیمو ته حتی طالبان دومره په شاک کړي چې دغه بیرغ زړول توانه ونه لري. کسان بیرغ ډیر ساده کار دی، کوښښ نه هم کولای شي دا بیرغ وزړي.
ګریشته پر سیدو په دې کاروبار او د خلکو پرش کې معلوم تغیر نه تر سترګو کېږي، خو د ملي ځایونه د ماهیانو د پخولو اټي او د هلمند د سند پزړ کې د موټرونو د منځلو سیمه خالي تر سترګو کېږي. دا سړی ته د دې وروستیو ناامن ورځو تاثیر ښکاره کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې دوه کیلومتره لرې وسلوالو د ډاپا په نوم د مین پاکۍ د موسسې پر کارکوونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند والی بیان د عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې موسسې څلور کارکوونکي ووژل او درې ټپیان شوي دي او یو یې د ځان سره بیولی دی. دلته یوه ډله د کمو مرالوکانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی دروانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډېر شوي دي او هم توغندۍ وري.
ذبیح الله و ارزه شپه ورځ نه غواړل ته ورځه بس ټکان کېږ دلته یا اوس ډېر شوي دي. پخوانه وه داسې ډېر بس خدای پاک م سره لاړ دی چکا کوم دغسې چکا کوم.
ګریشک نه یوازې د هلمند د شمال د ناامنو ولسوالیو لکه سنګین، موساکله، نوزاد او واشیر سره پراخه ګډه دښتې پوله لري، بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پوله لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالۍ موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار، تجارت او ژوند زمینه برابر کړې ده. د ګریشک اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ویل وسلوال د شپې له پلوه توغندۍ راغورځوي چې د ملکي کسانو په کورونو کې لګېږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تښتي. خو د دې خو افغان ځواکونو تر غو ډزې کوي چې خلک نارام کړي.
دا هغه دوه ټکه کړي دي موږ د دې خو بالانو پسې اخته یو. نو
ولې هغه د وټرونه وټړل سو پله خالي سو سړک خالي سو غټ موټران بلې خواته ځغلي کوچني موټران بلې خواته ځغلي دونه مشکل هم نشته. او خدا دې چې د دښمن تبلیغ ډېر زورور دی.
د امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگوي په ګریش کې جګړه ختمه شوی دا او د وسلوالو د جنگ لومړی کرښه ماته کړې. خو د امنیت کمانډان خبرې د ګریش خلک ردوي. دوی وایي کله کله ټول ورځ او شپه ته دا جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې ولسوالۍ په بازار ورننوتلي دي. د ګریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخه نیولی سي. خو فکر کوي چې همغږي نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
په ګریش کې امنیت ډېر خراب دی. نو خلک ډېر بد خاطره لري د جنگو د بد وضعیت سره. نو اوس ډېر حالات خراب دی. په آرام نه دی. هر شپه ټکونو جنگونو تورغونډیانې غورځي طالبان. نو خلک اوس ډېر په خفه دی. وضعیت ډېر سم نه دی.
دا ولسوالۍ د هلمند د سیند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغرا پر نهر د برښنا د جوړې سوې فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول شوي دي دوام لري. ګریش 1,463 کیلومتره مربع مساحت او د 1490 کال د اسای له مخې 1,212 تنه اوسېدونکي او 200 لوی کلی لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتنۍ جنګ په ترڅ کې تر دېرش ډېر افغان سرتیر په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لویې لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي. خو بیرته د افغان سرتیرو لخوا په شاته مول کېږي.
د ګریشک د امنیتي وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي یو تفصیلي راپور اورېده. ګڼو اورېدونکو په سمیسونو کې د کرکټ د لوبې پوښتنه کړې ده. روزالدین خروټي له ګرمسیره مننه کړې ده چې د کرکټ معلومات ورکوو. عبدالسلام حقیار له ګرمسیره د کرکټ د لوبې معلوماتو غوښتنه کړې ده. عبدالنافی هم همداراز او یو شمېر نور اورېدونکو هم د کرکټ دا حال دی چې سریلانکا 1,128 منډې جوړې کړې دي. اته لوبغاړي سوسېدلې دي. 28 ور روان دی او د تر اوسه پورې 2 لوبغاړي پاتې دي. د سریلانکا د یو اور په سر باندې اوسط 3.15 منډې دی. نو وګورو چې پاتې 2 ورونه څنګه تیری شي. اوس هم ستاسو نور اس ام اسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک لیکي په هلمند کې د عملیاتو مشي چې کله عبدالجبار قهرمان ته سپارل شوې ده د طالبانو حمله په دې ولایت کې کمی شوې دي. نقیب الله سلیمی له هلمند لیکي د څلور میاشتې کېږي چې له مارجي د جنگونو له کبله را مهاجر شوي یو. خوراکي مواد نه لرو او د یخني کالي هم نه لرو او تقریبا زر کورنۍ یو. محمد اسلم ارمان له خوست لیکلي دي د پوهنې وزارت نه مهیله ده چې راتلونکي کال د هیواد ټولو مکتبونو ته کتابونه په وخت ورسوي. دی په یو بل سمس کلي کې د اسلام آباد په غونډه کې سے جوړی شي طالبان باید ګډون وکړي. احسان الله او روزګان د کرکټ معلومات غوښتدي، د کرکټ په اړه ګڼو نور اوریدونکو هم معلومات غوښتدي. بیا هم د کرکټ په اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې له تاسو سره تازه معلومات شریکوو. انجینیر خدای نور عزیزی له میدان وردګه لیکلی دی، سهار د ولایت په مرکز کې په ترافیکی پیښه کې یو کورولا له تونس موټر سره ټکر شو چې شپږ تنه پکې مړه شول او اته تنه ټپیان شول. دا سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د یو ډول محرقې په اړه تاسو ته معلومات درکوي، او همدارس په کندهار کې مو په روانه خبرونه کې د ښځو لپاره د یو زراعتي فارم له جوړولو خبرو. خو لس بجې او دېرش دقیقې دي، لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی. نامعلومو وسلوالو د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار او ژورنالیست محمد زبیر خاکسار وژلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي کچیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي، نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. هالند د امریکا د ائتلاف په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله ونډه پراخوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټي خودونکو لمسای وایي د هغې پریکړې په مخالفت بغږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوي شوی. او په سوریه کې د اپوزیشن تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پورې روانو خبرو کې ګډون وکړي.
د کابل نننیو ورځپاڼو کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو او په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو د پیشنهادي قومندان جنرال جان نیکولسن خبرې راخیستي چې ویلي دي د افغانستان وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په مطلب کې راغلي چې جنرال نیکولسن د طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل او د داعش د ډلې حضور د افغانستان د وضعیت د خرابېدو لاملونه بللې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا روانو نامنیو ته په کتو په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې افغان پوځ د امریکا دوامدار مرستې ته اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا له افغان پوځ سره د هوایي ځواک او تجهیزاتو مرستې کړي، خو په خبره یې افغان پوځ په دې برخه کې نور مرستو ته هم اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي افغان ولس هم په دې پوه دی چې د امریکا د ملګرتیا بدیل نشي پیدا کولای، او افغان حکومت هم په همدې هدف له واشنگتن سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نوي کال تر ټولو مهمه موضوع امنیت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته لومړنی کال افغان امنیتي ځواکونو ته له امنیتي پلوه سخت کال وو، او د لیکوال په باور اوس هم افغانان ډاډه نه دي چې په نوي کال کې به امنیتي ګواښونه دفع شي او کنه. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران زرګونه افغانان د سوریه جګړې ته لیږلي دي. په مطلب کې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په حواله راغلي چې ایران هغو افغان کډوالو ته امتیازات پوځي روزنه او ژمنې ورکوي چې له خپل خاورې د سوریه جګړې ته لیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې څنګه د کډوالو څپې کنټرول شي. په مطلب کې راغلي چې لستونزو او محدودیتونو سره سره لا هم اروپایي هیوادونو ته د افغانانو غیر قانوني سفرونه نه دي درول شوي، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو د کډوالو د ایستلو په اړه تل ګواښونه کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي د کډوالو مخنیوي هغه وخت مدیریت کېدای شي چې حکومت د هیواد دننه ځوانانو ته د کارموندنې فضا برابره او امنیت ټینګ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اورې د کرکټ د لوبي حال. د سریلانکا د هم لوبغاړي هم وسوسه ده، یو سلو دوه تیا منډي جوړې کړې دي، اته څلوېشتم ور روان دی. د امریکا پرمختیایي اداره په کندهار کې د شوزو لپاره زراعتي فارم جوړوي. د کندهار د شوزو چارو رئیس رقیا سگزی د دغه زراعتي فارم جوړول د کندهاري میرمنو لپاره د اهمیت وړ بولی. صادق رښتینی له میرمنه سگزی سره مرکه کړي او په سر کې دا پښتنه ترې کړي چې دا څه ډول فارم دی او په څومره وخت کې جوړیږي. دا تقریبا په درو میاشتو
کې کوم د تخمینه کوي او تقریبا مجرد من افغاني مختص يو سي دي رادكت دفتر فهم تقريبا دي في مختل جلسي تقريبا لمي جل لفارة فكرنا حاجة بشو جل فارة بيونا داري سالم هني فدي سالم كبا يو قسمت دا نارو باغوي او بيو دا نارو باغ وطاق كبا عالت صلور دفتر بوي انت بيو دفتر بي بدا يسري خوني زي بي يو بحب تنگ رومي او دو بو تنكياني بوي او بل سمت به هم نسری پروگرامونه بوی څنګه هم څلور اګری هاوس بوی چې هغه د موسمو په مطابق باندې بس هلته زراعتي سرکاري کول کیږي او څنګه هم د فارم په بل کونج کې به د دې نه وایي
مشخصا د کنداري میرمنو لپاره به د دغه زراعتي فارم جوړېدل کومي ګټي ولري
مشخص یو خدای شته د څوکلو کومه پروژې چې د شوس په نامه باندې د خپلې البته هغه د هغه وخت باندې پروژې چې هغه انجو به ول وخت پروژې ختم شي دا هغه موضوع یا هغه ارتای هغه مسلک ورته وروسته ولذلك دي دا شوبني دي كارد دي شو زفاره انت شو زي دا طول الزراعه في برنامج بس كل شو دي برنامج كان جاي او دا بل مهم دا شو جاي وباغ دي او دا تنجي هم دا نسري برنامج كان دا بس شو غلا كرت كي دا بنيان كبا تو كي دا بازار تا ارزكي دي او بس دي مساله كده دا شو ما شرط دا فار مساله سم بترا بس دا هي ولا هم نحكي لنا غير دا نار باغ دي دا نار باغ هم لك مستقبل نور نارنه ولن تخبل باغو ساسلات اخلي انو مبهم شده ده پروگرام سيره ده حاسلات خمسطين سي او ده باغو پا دول بانده
ویل کیږي چې د افغانستان د شوزو چارو وزیر کندهار ته درغلی و او یو غوښتنه چې همیشه مطرح کیږي د شوزو لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کول دي. آیا دغه موضوع مو له وزیر سره شریک کړه؟
وزارت خو تقریبا د درې کال کې مسلسل هر کال مو شو دا څنګه څو په وزارت په پلان کې د شوزو لپاره مارکیټ کې د شوزو لپاره پارت د شوزو لپاره یو پټه خلنه دا مو په پلان کې نیولې ده کوم تاسو څنګه دروست پر کوم څه مخاطب دي نه لاسره ولې نو بیا به هم د نور دونران لکه باخ چې نور دونران پیدا کړل دا مارکیټ لپاره به هم یو دونر پیدا کو او تر څنګ به شروع وکړي به هم د موضوع شې کو تاسو مو د شوزو د افکټیز د کو یو د لاسي صنایع لپاره مو یو مارکیټ په بازار کې
مشخصا د شوزو چارو وزیر استای سره کوم جمعنی وکړي
د سم شخص شمنه خوينه له کله خدای وعده وکړ چې نور به هم راځي څنګه هڅه ده کنه هڅه ټول د احوال د سلسله په خبر کیږي او مثلا ما بحث خنه زارت وکړلې حتی په ما بحث کې څه مخکې سم دي د څنګه به دا روان دي د لري د مرکز کې هم څه کوي او دغه د پاره د حل لر کوي او بل تاکید د دې د پروموټ پر پروژې باندې او چې پروموټ پروژې په واسطه سره دی په څه په لګښته په پلاک دی نیولې دي او زموږ وزیر هم په دې ځای کې ولې وڅ کارونه وکړل کارونه لکه تر کوم مسله کوي چې په پلان کې ولې هغه تر کوم کار نه دی شوی نو دا به هم د په مرکز کې به دا موضوع تشریح او حتی به د دې لپاره اساسي او دروست کار وکړي.
د کندهار د شوزو د چارو رئیس میرمن رقیه اسکزیوا د کرکټ د حال د چې د سریلانکا لسره لوبغاړي وسوسیدل یو سلو څلور اتیا منډې جوړې کړې دي. اوس هم رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ناجا صاحب وړاندې کوي.
رختیا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صاحب ستاسو هرکلی کوم. نن بروسلیوز یا حیواني مورقی په اړه خبرې کوو. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د دې ناروغي په اړه موږ ته معلومات راکوي چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته خرغلاست وې.
ډیره مننه. خیر وسی. ژوند دی وسی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې په سر کې ک بروسلیوز یا حیواني مورقه تعریف کړئ چې څه ډول یو ناروغي ده.
دا هر سلمړې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په ګډ ګډ کې زمنګ سل آواز اوري سلامونه اني کې هله پرځوینه وړاندې کوم. د ستر واک په سپیشلی نامه برسلوسیز یا حیواني مورقه یا وا انتانی ناروغي ده، البته د خطرناکو ناروغي له جملې څخه شمیرل کیږي چې د بارډیټولا بروسیلا په نوم باندې یو ګرام منفی بکټیریا ده چې د دغه په واسطه باندې د انسان وجود ته داخليږي او بل اخره د انسان په وجود کې څه چې حتی د حیواناتو په وجود کې هم ناروغي رامنځته کوي، یعنی دا یو ګډه ناروغي ده هم په حیواناتو کې منځ ته راځي او د حیواناتو څخه انسانان پرې اخته کیږي چې هغه وروسته ان شاء الله موږ تاسو د خبرونې په جریان کې اوریدونکو سره شریک کوم.
مهرباني وکړئ ساتي غاورو.
ډیره زیاته مننه غلی صافي. سلام تاسو باندې ډاکټر صاحب محترم باندې په کوم مورکای حیواني مورکای تاسو یو ډاکټر صاحب بحث باندې وکوي خصوصا د حیواناتو په نږدې ساحه کې چلته حیوانات ژوند لري، دغه حیوانات په مشخص ساحه کې چلته انسانان هلته اوسېږي، دغه حیوانات خبر کې شوې وروستي او خیام انسان خپل ژوند کې په ورځني ژوند کې مثلا هغه څه دي چې ژوند لازم مرزوم دي وګي توجه نه کوي، دغه له څخه دغه شی نه سره هغه اساسي نقطه دي چې په کوم ځای کې د چي انسان قربان یخته کیږي. عبدالقادر پکین هم د کندهار.
ډیره مننه. مهمه پوښتنه وه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
زړه پورې پوښتنه وه. ناجیه صاحب وایي چې حیواني مورقه انسانانو ته د حیواناتو لاله انتقالیږي او هغه ساروی که هغه اوخته کوزه ده که واده که پیشو ده که سپیده که پسده او حتی په غربي نړۍ کې چون خلک د خوګانو سره زیات ارتباط لري، دلته مهمه خبره دا ده چې د حیواناتو سره سره ګډ ژوند وګوره. موږ تاسو په کلو باندو کې خصوصا د ژمي په وخت کې په کوټه کې یو غوجل هم لرو، دغه خویندې چې موږ او تاسو ګورو همیشه هغوی سره په تماس باندې وي، د دې غواګانو د پسونو چټلي او ناپاکي چې د دوی د لاسونو په واسطه باندې پاکي. او همدغه وخت کې کچیرته موږ او تاسو د عبدالقادر خان نقطې ته راشو وای چې اساسي ټکی کم ځای کې دی، اساسي ټکی وای چې دغه ناروغي چې د څو لارو څخه د یو حیوان څخه د انسان وجود ته داخليږي. کچیرته د لاسونو نه پیل کو کله چې زمنګ او ساسو لاسونه زخمی وي او د همدغه حیواناتو چټلی پرې راخلو یا دغه حیوان په همدغه کوټه کې ولادت وکي، د هغه مل یا پاتیشونی د لاسونو په واسطه باندې راوخلو، دغه زخمی لاس د لارې انسان وجود ته داخليږي چې دا د ټولو مهم او اساسي لار ده. لبل پلاوه وي کچیرته هغه کسان چې همیشه غواګان لوشي سترګې ورسره په تماس دي، خولې په تماس ده، حتی تنفسي سیستم د لارې هم کمی خویندې چې غواګانې لوشي هم کولی شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي. یا اکثرا په کلو بانډو کې که فکر یم کړی ځنی رونه ساروي پیایي دا خام شودس کی، یا په کورونو کې په بازار کې سرخلاصې شوده خرسیږي دا په صحیح شکل سره نه دی خوټېدلی، په دې کې د برسلوز یا د حیواني مورقې میکروب جراثیم یا د بکټیریا پراته ده. دغه میکروب چې پکې پروت دی اکثرا د خوراک د لارې هضمي سیستم د لارې د انسان وجود ته د خولې د لارې داخليږي. وګورئ په بازار کې موږ او تاسو اکثرا آیس کریم اخلو، آیس کریم کې خام شوده اچي یا د بلګې په ډول باندې په سرخلاصي شوده خرسيږي په کیلوګانو لیټرونو باندې، هغه چې موږ او تاسو وسکو سمي جوش نکو دغه حیواني مورقه د انسان وجود ته داخليږي. وای چې دغه ناروغي چې دا د خامو شودو د خام پنیر او د خام غوښو د استفاده نه د هضمي سیستم د لارې انسان وجود ته داخليږي، خو هغه لابراتوار چن چې اکثرا یو مریض منګو تاسو ورته لیږو چې د حیواني وینه کلچر یو کری یا مورقه ماینه کی، دغه کسان په لوی ریسک او خطر کې موجود دي. دغه کسان باید ډیر احتیاط وکړي چې حتی دوی چون د سترګې په مایکروسکوپ باندې ږدي وایي ممکن د تنفس ته لارې حتی په سترګو کې د بکتریا او غورځېږي وجود ته داخله شي، د خولې جوف ته داخله شي، د پوټکي د لارې داخلېدلی شي. په زمین کې ځینې کسان چې دی ښکار کوي، ښکار چې وکړي یو منتن یا ککړ پاک مرغه وي که حیوان وي ولي د هغې غوښه یا صحیح پخنه شي، په دې بازارونو کې وګورئ زمونږ استاسو ډیر زیات غریب خلک دي، د لاسګاډو د پاسه یعنی پړپوسونه لري او دا د حیواناتو غوښې خرڅوي چې دوی ورسره په مستقیم تماس کې دي. اکثره دغه خلک د بروسولوز یا حیواني ناروغۍ باندې اخته کیږي او همدغه غوښې موږ او تاسو غوټلونو کې کله چې لاړ شو اکه په پیراکي کې که د کباب په شکل باندې که د سیخ کباب که د چپلی کباب یا په وریژو کې په صحیح شکل سره که پاخه نه شي مستقیما د انسان وجود ته داخلیږي. له بله پلوه چونوی چې د جنسي لارې څخه د انتقال امکانات شته دی، خو ډیر په کم اندازه باندې دغه ناروغي چې د جنسي لارې څخه هم انتقالیږي. د زابل نه چې کوم رو ټلیفون کړو، دغه ناروغي چې د حیواناتو لپاره وي واکسین لري، حیوانات ته واکسین لري او په نوره غربي نړۍ کې چونغه خلک خود ژوند سره ډیره لوړه ده، خو د انسانانو لپاره په یو شی باندې باید موږ تاسو باید ډیر زیات تاکید وکړو که چیرته دا واکسین چې د یو مجرب ډاکټر د تداوی لاندې که خدای نخواسته زرق شو دا چون ژوندي واکسینونه دي، د دې په ځای باندې چې د ناروغۍ په مقابل کې مخنیوی وشته انسان وجود ته داخلیږي او ناروغي رامنځته کوي. یو مهمه خبره ده او د مخنیوي په باب باندې به موږ تاسو د خبرونې په اخره کې به د مخنیوي په باب باندې پوره معلومات ورکړو.
مننه کندهار نه بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
می دا غدار کا تام نشه موږ دا مو شو چې هغه په ټولو میش نه چې دین ورونه کړې دا خپل ځانه هم تاسو سره اړیکې نیولې دا میش ته موږ ډیر کار وو مونږ عموما مستیو دا چې سره غړو یان ورکیږي هغه د مو خورې دا چم توانې دا مخنیوي لپاره به څه لري شاري ولټ
ګورې نور هغه کسان لکه کوچان دیرو ټلیفون کې چې زه کوچې مزوم شو ده او مې مستی نه استفاده کوم، دا خلک په لومړي قطار کې قرار لري چې په دې ناروغي باندې اخته شي. لبل پلو ویترنران هغه کسان چې د غواګانو د پسونو او د حیواني یا حیواناتو ډاکټر ووسی، دغه کسان هم وای باید ځان وساتي ځکه دوی په ډیر لوی ریسک او خطر کې قرار لري چې نشي خدای نخواسته دغه ناروغي د انسان وجود ته داخله شي.
سلامونه مې کلیو علیکم تورن کارانو ته
خبرونه
په پوری خبرونه دا د تاسو محترم دا کوم زنانه چې دا غواډانو سره کار لري یعنی نوشي مقصد مته ورته شي او مقصد دا باید څه د دوی کوم کارنو چې دغه مرز باندې اخته شي
مخکې د دینه چې دی خبرې تر شو میکروب که د پوټکی د لارې او که د خولې د لارې او که د جنسي لارې او د سترګې د لارې یا تنفسي لارې وجود ته داخل شو وای دغه میکروب لومړی راځي او په لمفاوي سیستم کې ځان ځای پزیا کوي. کله چې لمفاوي سیستم کې ځان ځای پزیا که عمدل ته رشد او نمو ته ادامه ورکوي او بل اخره د وینې جریان څخه د بدن ټولو حجراتو او سیستمونو تخپریږي. که چیرته د بیلګې په ډول باندې دماغو ته لاړه په دماغو کې به مشکلات رامنځته کوي چې میننګو انسفالایټس ورته وایي. که چیرته د زړه پرده او د زړه عضله اخته کړله اندوکارډایټس یا د زړه التهاب یا پړسوب ورته وایي او اکثرا پیښو کې ځیګر او تورې اخته کوي چې دغه ناروغانو به ځیګر هم غټیږي، تورې به هم غټیږي او لمفاوي غوټې به هم په وجود کې زیاتې وي او غټې به وي. مریض با په لومړی مرحله کې د تبې څخه شکایت کوي، دا تبه ممکن د لړزې سره به یوځای به نه وي او کله چې دا میکروب وجود ته داخلیږي وایي چې ممکن د اول ورځې نیولې تر درې میاشتو پورې مریض کې هیڅ نښې نښانې ونه لیدل شي. دا د مریض د مقاومت پورې اړه لري، ممکن څو کاله وروسته پکې دا ناروغي راښکاره شي. خو که چیرته په کم ناروغ کې تبه، لړزه، دلبدي، د عضلاتو دردونه، د هډوکو دردونه، د ملا دردونه، د بندونو دردونه، بې اشتهایي رامنځته شوله او تبه دوامداره نه وه، نن شته سبا نشته، د څو ساعتونو په جریان کې ناروغ بې تبې دی او ده کس باید په ځان باندې وپوهیږي چې خدای نه خواسته زه خو به په حیواني مورقه چون دا باید تماس تاریخچه مو لري چې آیا زه د حیواناتو سره تماس لرم که نه. ځینې کسان په کور کې سپي ساتي، ځینې خلک پیشوګانې ساتي، ځینې خلک د نورو حیواناتو څخه عملته څارنه کوي. نو که دغه نښانې پکې ولیدل شي حتی په نارینهو کې وایي د خوسي او پړسوب پکې رامنځته کیږي، التهابات پکې رامنځته کیږي، د هډوکو التهابات هم په دې ناروغۍ کې رامنځته کیږي چې بده مرغه که چیرته په وخت سره تداوي او درمل نه شي. ځینې خویندې دي د بیلګې په ډول صافی صاحب وایي ډاکټر صاحب واده مې کړی دی او هر ځل ماشوم مې ضایع کیږي. وګورئ دغه بروسلوسز یا حیواني مورقه چې دا د ماشوم د زیان لامل ګرځي چې یو نوم یې ورته همدا ورکړی دی چې د سقط یا د زیان تبه. له بله پلوه هغه څوک چې حمل لري وای ممکن چې د حمل په جریان د وزنی توپ په جریان کې ممکن د ماشوم د وخت نه مخکې وزیږي، کم وزن وزیږي، یا په داخل د رحم کې بار بار د ماشوم مړینه د همدغه مورقه د بکتریا لامل رامنځته کیدل شي.
السلام علیکم.
اولینه خبره خدا ده چې دوی باید دستکش واغوندي، د بل پلاستیکي دستکش کې فکر هم کړی. مونږ او تاسو د لوښو مینځلو لپاره په بازار کې په 350 افغانۍ اخلو، د دې څخه باید استفاده وشي. لبل پلوه که چیرته ستاسو کوم حیوان ناروغ او کوشش وکړي چې وترنر ته وخی هغه وګوري، هغه باید درمل شي. لبل پلوه دغه خویندې چې دی کلم چې حیوان ولوش یا د هغې سپې کې چوټي پاکې کړلې، لاسونه باید په صابون باندې پاک صفا پریمینځي. لبل پلوه هیڅ وخت به ککړ لاسونه نه خولې ته وړي نه به مخته نه دغه ته کله کله انسان دی ځان ګروي یا څمبل مشکل. دا خویندې باید د همدغې دغه لپاره خاص لباس باید ولري او کوشش دې دا وکړي چې د خپل نظافت خیال باید ډیر زیات وساتي. هغه بوټان باید یا موزې په خپو کې چې تر سو پورې دوی چې په دې غوجل یا څاروي ته ورنږدې کیږي که چیرته پښې زخمي وي تر سو پورې جراب یا موزې یا بوټان د دوی پر پښو باندې ووسي. وایي چې مونږ تاسو رښتیا هم ټول غریب خلک یو او د افغانستان ډیر زیات خلک د حیواناتو د محصولاتو څخه ګټه اخلي، نو د مخنیوي لارې چارې هم ډېرې ښې دي. په همدغه سې وخت کې وایي تاسو کوشش وکړئ کوم خام شوده هیڅ وخت مڅکئ، خام شودو نه ماسته مه جوړوئ، خامو شودو نه تاسو وایي کوشش وکړئ چې چاکا او پنیر مه جوړوئ. دا په یو اندازه باندې وخوټوئ چې د تودوخې درجه حتی د 15 درجو سانتي ګرید نه، یعنی که په خوټېدو رام نشي، نو په دې کې سره د دې چې د حیواني مورکه میکروب مړکیږي نور میکروبونه هم که چیرته په دې کې موجود وي اکثرا مړکیږي او د دې ناروغۍ څخه مخنیوي کولای شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه ورې ته محترم ډاکټر صاحب ته
وکړم. علیکم سلام.
یو سوال ډاکټر صاحب، څه سوال ده؟ ډاکټر صاحب ما سوال دا ده چې دا راه دی روغ حیوانان نه لري، دا ناروغ حیوانان ده میکروب انتقالي و انسانانو ته، او که آیا انسانان په دې مرض اخته شي د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کوي او که نه کوي، او د دې تبابت سره کوم دی سونی وخت دا تبابت لري چې دا یو انسان په دې اخته شي او دې دا سوال ته جواب لکړي.
ډیره په زړه پورې او ښه پوښتنه وه. دغه ناروغي چې دا د نیکه مرغه د مستقیم تماس څخه د یو کس څخه بل کس سره د ډوډۍ خوراک په یوه کوټه کې اوسېدل ستړي مشي، د دې لارو څخه دا نه انتقالیږي. د دې ناروغۍ انتقال اکثرا د حیواناتو څخه انسانانو ته دی، ځکه خو د حیواني مورقې په نوم باندې دیږي. خو بیا هم که چیرته د یو انسان ککړه وینه بل انسان ته تطبیق شي او د دې معنی یا د دې میکروب په خاطر باندې معنی نشي، انتقالي صورت نیولی شي، د وجود د مایاتو د لارې انتقالېدلی شي. خصوصا وایي چې جنسي لارې څخه که د ښځې څخه میړه ته وي یا د میړه څخه ښځې ته په ډیرو نادراتو کې انتقالېدلی شي. په ماشومانو کې د ماشوم نه ماشوم ته مثلا انتقال لارې ډېرې کمې دي او نادرې دي. ولې یو شي ته چې زه باید د اورېدونکو پام راوګرځوم، هغه دا دي هغه مور چې په دې ناروغۍ باندې اخته ده د ده په نس کې چې کوم ماشوم دی دې ماشوم ته انتقالېدلی شي، ځکه خو وایي چې دغه میندې به اکثرا یا به ماشوم کم وزن یا به دماغ کې د وخه زیږیږي یا به په داخل د رحم کې مړ کیږي. او یو بل ځړ پورې خبره ده ک چیرته دغه ماشوم د مور څخه وزیږیږي د تا کانجنټل برسولوسس یا مرزادی حیواني مورقه وي چې د مور څخه اخیسته ده.
په دغه نقيب الله خان په لګه کې ده د پښتنه خلوت مهرباني وکړئ. السلام علیکم
ډاکټر صاحب. سمدا بستر ده ډاکټر صاحب ول فکور کې مریضی ده دلته ډیر سخت ده. میډیا خوښ لري د میډیا تکلیف لري تر چې وخت رزق کوي نه پرواهي چې دا وسته شي وجه ده چې څنګه ده مشتور کې اداره کې بشل ډاکټران نه موړه ده چې نتیجې نه ده وتلې.
مینات یو ورته کړی دی نقيب الله خانه
و و مینات مورته کړی دی ګټه نه ده ورته کړی.
څه مینات یو ورته کړی دی اندوسکوپی دی ورته کړی پایپی کوس کړی د میډی تک نه
بل میډا ته ځاب دی امه دا مور پری دل بیرته مراول نه زاغه دا څه بل ته مراول نه پنځل د شاو بل را درته هغه خو درځي دا هغه کیسه
خا زمنګ سره اوس ان شاء الله چې زړه پوره معلومات پدر کوم. وای کچیر تک ماشوم چې د مور څخه مرزادی وزيږي ګو دا ناروغي په مرزادی شکل سره انتقال کی دیتا کانجنټل برسولوسس وای یا مرزادی حیواني مورقه. هر هغه ماشوم چې په لومړی وختونو کې د مور څخه وزيږي د او د تبه پیدا کړه او تبه دوامدار و سره د دې چې د تبه زغ زیات علتونه موجود دي ور سره څنګه کې د ماشوم تور امغټو زیګر امغټ شوی وو نو وی ډاکټران باید په دې باندې پاملرنه وکړي چې یو مینه باید حتمن ماشوم ته انجام کړي چې اېدا خو په حیواني مورقه باندې نه اخته ځکه د تور او د زیګر د ولوالي زغ زیات اسباب بونارو دغه منګو تاسو لرو ممکنه او خاص خبرونه په دې باندې ولرو منګو تاسو یعنی د هغه غرور څخه دا دغه شوا چې یو د مورقه ناروغي د یو انسان څخه د بل انسان څخه د ناس ته پاسې په واسطه باندې نه انتقالېږي ولې کچیرته وینې ککړوي یا د ککړې مور څخه ماشوم ته یا د جنسي لار څخه انتقالي دي شي نور د ناس ته پاسې په واسطه باندې دا ناروغي نه انتقالېږي. نقيب الله خان چون د مېدی په باب لباندې ناروغ لري او د مېدی د ناروغي هم زغ زیات لتونه دي مریضی تر ډاکټر سبانو ته وړم دي د مېدی د ناروغو ډېر لتونو څخه یو ویلتې د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا دا چاغې د پر باید معاینه توشي حتی ساده د کیمیتیازې باید معاینه شي. کچیرته مېده کې مشکل ډېر زیات وي د اندوسکوپي په نوم باندې ځنې معاینات چې تیارې ورته کړې وي چې زمنګ مېده یې منځلې ده خو کله کله ځنې ناروغي حتی په تریخي کې موجود وي چې آی دا ناروغ خو به د تریخي کاڼې نه لري. خبره دا ده چې دا بیرته خپل مریض یو خ داخله چې ډاکټر ته بوزي د سره ورته معایناتو کې علت معلوم شي او د هماغه مطابق ورته درملنه پیل کړي په خیر سره.
میں با
خبر دل توائم روح بدر توائم